وطن قلب من هستی من بود رد ردم پرد خونم
السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو مرشق لزده رادیو خبرې چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې په منځنوي 1216 نوې صفو باندې خبرونه لري د یو بلې په شو خبرونه په سر کې زما قسیم سولمال اوس ما د تخنیکی چارو همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هله ومني په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې درته راپورونه خبرونه او نور خبري مطالب لرو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نوموای چې د روان کال په لومړی روب کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکانو په مرګ ژوبل کې 2% زیاتوالی راغلی نور مهم مسایل هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روغتي خبرونه هم له یاده مباسي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي خو لومړی د دې محل مهم کورنی خبرونه لرو رحمت الله افغان د دې محل مهم خبرونه اوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د یوې شپه کلنې افغان نجلۍ په بېرحمانه وژنې باندې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده دا هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما استه تازه راپور خي چې د 2014 کال په لومړی یو درې میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سو ملکیان وژل شوي او 1242 نو ټپیاندي د یونما لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبل کې 2% زیاتوالی ښیي وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې د ملکیانو د دغه شمیر مرګ ژوبل 8% عوامل د دولت وسلوال مخالفین او 19% حکومت پلوي امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای حسم د جګړو لښکرو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي یونما په داسې حال کې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام لوړ ښیي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نسی نو امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان په ناغوښتونکو شمیر نور هم زیات سي دغه څرګندونې د یونیسیاد یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیال او کوت او بونن په کابل کې په یو غونډه کې وکړې نوموړي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال اروپا ته تللي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د یوې شپه کلنې افغان نجلۍ وژنې په کلکو ټکو وغندله د دغه وزارت وجان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران عدلي طب او قضایي ارګانونه باید د دغه پیښې عاملین پیدا او په شدید مجازاتي محکوم کړي ښاغلي مستغنی وویل په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع باید تعقیب کړي
وزارت امور خارجه جمهوری
اسلامی د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارلې ده چې دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت له عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیب کړي څو د دې نه بخښونکو جنایت عاملین په شد مجازات محکوم کړي
د راپورونو له مخې د حمل په 28مه په تهران کې د ایراني ځوان لخوا د ستایش قریشي په نامه یوې شپه کلنې افغان نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او بیا په وحشنه ډول وژل شوی او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وخته د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د عملیات په ننګرهار غزنی میدان وردګ خوست کندهار زابل بادغیس فراه جوزجان سرپل بغلان او کندوز ولایتونو کې شوی چې نوی تنه وسلوال مخالفان پکې وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي چې په ترسره شوي عملیاتو کې پنځه د ملي اردو اسکر هم وژل شوي. د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي چې د هیواد په یو دېرشو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.8 درجې وو لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 600 کسان ټپیان شوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه د اکوادور پلازمینه کې هم احساس شوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول شوی. ځینې ودانۍ زیانمنې شوي او یا تریوه هدا نړیدلې دي. د پولیسو یو افسر ویل چې معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
دلته یوه زوروره زلزله شوې ده. د اوروژنې کارکوونکي خپل کار کوي. دوی د وطن مړی له کنډوالو راویست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزله له 1999 میلادي کال راوروسته تر ټولو بده زلزله بللې ده. هغه وخت په یوه زلزله کې 600 کسان مړه شوي او 20000 نور ټپیان شوي وه. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراري حالت اعلان کړی. بلخوا په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ په 900 کسانو د لټون لپاره عملیات نن شدید شوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 1.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 22 کسان مړه کړل او زر تنه نور ټپیان کړل. په کوماموتو کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړوه. د پنځمې په ورځ بیا د ریشتر په کچه 6.5 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویل د امریکا پوځ ورسره ژمنه کړې چې له هوا زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوځ له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
باور کیږي په لسګونو کسان باید نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. چارواکي وایي 200,000 کورونه برېښنا نه لري او څه باندې 340,000 کورونه له اوبو څخه بې برخې شوي دي. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 40,000 سرتیري ګمارل شوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. د تیلو تولیدونکي هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکي هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکي ګڼل کیږي لکه روسیا برخه اخلي. تهران وروسته له هغې دوحه ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیواد سعودي عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې تهران ورته اقدام نیوي کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. او په 155 هیوادونو او سیمو کې روغتیایي ډلې نن د ګوزن یا پولیو واکسین نوې بڼې ته د اوسني واکسین اړول پیلوي. په پام کې د دغه بدلون د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې راسي. خود روغتیا نړیوال سازمان ویل دا له ګوزن څخه د وی پاکې نړۍ پر لورې د تګ لپاره یو مهم ګام دی. روان میلادي کال په نړۍ کې د پولیو یا ګوزن لس مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په افغانستان او پاکستان کې وي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو او څه باندې 8 دقیقې ولې. یونما یا په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت پلاوی په افغانستان کې د مرګژوبلی د ملکي مرګژوبلی په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د ملکیانو مرګژوبله د پخوا په مقایسه 2% لوړه ښودل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په دې ارتباط باندې وایي
د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولې افغانستان چې د ټولو بشري حقونو د کنوانسیونونو غړی دی هغې ته باید ژمن پاتې شي.
پا په همدې خبرونه کې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه باندې هم ورستي معلومات در سره شریکو. دا هم ورې چې په د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په ورستي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده. دا خلک صرف د پنک په وهلو پوهېده. دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده. دا خلک صرف د غنم په لو پوهېده.
په نړیوال مسایلو کې په قطر کې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د غونډې په اړه باندې درته معلومات درکوو او په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ورئ چې په اکثر سترو شهرونو کې د افغان په سلسله شر 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوې چپو باندې خبرونه لري. راځول لمړي راپور ته لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې مویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په 2014 میلادي کال کې په لمړی درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. یونما د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما د یاد راپور جزئیات راکوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی و، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړي دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمي ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوې، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 80% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني یې له افغان ښځو او ماشومانو اخیستی ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمېرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. دا موضوع د یوناما تازه راپور ښیي. همدا راپور مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره شریک کړ او لومړی مې د مرکې په ترڅ کې دا ورڅخه وپوښتل چې د ملکیانو د مرګ ژوبله زیاتېدل څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
زمن په ان باندې دا که زیاتواله راغلی یو کمواله راغلی دا خو د شمیرو کرکونه ده خو بلکې په دې باندې موږ ټول قانی یو چې په افغانستان کې ملکیان وژل شوي دي، ملکیان زخمیان شوي دي، ملکیانو مالي خسارات لیدلي دي. دا که یو نفر دی که دو نفر دی خو دا کار شوی دی، دا ظلم دی او دا د یو کس د مړینا هم د اندېښنې خبره ده او څونه چې ډیریږي او خلا د اندېښنې خبره ده. نو زموږ په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې ښکېلې خواوې چې دي هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي، ملي قوانینو ته احترام نه کوي، باوجود د دې چې ټول خواو وخت په وخت باندې د خپل ژمنتیاوي ښودلې دي او د تلفاتو
بلې لال صاحب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د تیرو درو میاشتو دی چې د ژمي موسم او هوا سړه ده، معمولا په افغانستان کې نسبتا جګړې سړېږي. ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمري په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمونږ افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی، فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکی دوبه یا په روان د پسرلي موسم به څه ډول تاسو وړاندوینه کولی شئ چې دا رقم به زیات شي؟
بالکل، تیر راپورونه تاسو وګورئ هغه کې هم همدغه څه دي چې په دغه درې میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کچه کمه ده، ځکه چې دا د ژمي ورځې دي او یخنی ده، مخالفین جګړه نه کوي. خو سږ کال چې مخالفینو د دولت چې هغه جګړه کوله او تر یو حده پورې، بلکې اوس چې دواړو خواوو د یو بل پر ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د هغه د ستراتیژیکو موخو لپاره هغه په ډیر ځایونو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي، او په ځانګړې توګه باندې هغه بهرني جنگیالي چې هغه افغانان نه دي او دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي موخو لپاره، د هغه نه هم دا چې اندېښنه ده چې شاید هغه د افغانانو په وژلو باندې رحم ونه کړي او دغه مرګ ژوبله چې ده راتلونکي اوړي کې خدای مکه د دې کچه به نوره هم پراخه شي او لوړه بشي.
بله، په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویلی چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې، او تل د یونما په راپورونو کې هم د ملکي تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي، ولیکه راسو په دې نوي راپور کې تقریبا 19% د مرګوبلې مسولیت افغان حکومت متوجه دی. فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګوبله اداقل د دې لوري را کم سي، ځکه چې دوی خو ټول قوانینو ته ځان شمن بولي؟
په دې کې شک نشته چې په تیر راپور دی نما کې هم دغه کچه چې و ولس په صدا و، اوس دغه کچه نه نس په صدا، یعنی 2% د دولت په لوه ملکی تلفاتو کې زیاتواله راغله دی. او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي دغه قوانینو ته او نه خپل ژمن دي د قوانینو ته. ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی، د بشرپالنې د کنوانسیون غړی دی، دولت باید د خپل ملي قوانینو ته، اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړي دي هغه ته باید ژمن پاتې شي، او د ملکي تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څومره چې دغه ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچه راکمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو باندې د یونما د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکې مو واوریدل چې یونما وایي په افغانستان کې د جګړو دوام په دغه هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته کړې ده. د افغانستان د جګړو یا نامنیو مسله هغه څه دي چې د کابل چپ ورځپانو هم په نننیو ګڼو کې ورباندې لیکنې کړي، مقالې خپرې کړي. د ورځپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوې هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د هیواد شمال د بدې انارشۍ په لور روان دی. دا د وسه خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي، تیره چهارشنبه د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د دو ډلو ترمنځ په وسلوال نښته کې د تخار د ولایتي شورا د یوه غړي په ګډون څلور تنه ووژل شول. چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي، په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور، حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، کنه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پیښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپله سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې، آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي؟ په سرمقاله کې راغلي، طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي، په لومړي سر کې د سیاستوالو تیروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلي، د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوي ټولې یې نمایش شوي او دا پوښتنې نه دي ځواب شوي چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشري معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په کورونی ورځپاڼو کې مو واوریدل چې طالبانو د افغانستان په شمال کې په ځنګړې توګه په بغلان او کندوز کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. دا چې دمګړې په کندوز کې امنیتي حالات په کوم وضعیت کې دي، همداسې بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له کندوز زموږ همکار اجمل آریان را سره په تماس کې دی. آریان صاحب، خبروین ته په خیر راغلاست. کله اوریدونکو سره د کندوز وروستي معلومات، وروستي امنیتي حالات او معلومات شریکوي چې حالات څنګه دي، آیا جګړه اوس هم دوام لري او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کندوز کې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی، خلکو تګ راتګ څه دی، کومه ستونزه نشته ده. خو د کندوز په شاوخوا نږدې سیمو کې اوس هم جګړه د وسلوالو طالبانو او همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري، چې د دغې جګړې له کبله د سیمو څخه زیاته کورنۍ بې ځایه شوي دي. اوس مهال یو شمیر د کندوز مرکز سره غلي، یو شمیر نورې بغلان، مزار شریف او کابل نور ولایتونو ته تللي دي او دغه د کندوز اوسېدونکي ډېر اندېښنه لري د خپل راتلونکي په اړه. همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دغه ولایت او امنیتي وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دغه وخت د خلکو کرنیز وخت دی، څو دوی د خپل کرنیز ځمکو او بغلو څخه
آرین صاحب داسې دقیق ویلی سي چې جنگ په کومو سیمو کې دی؟ د کندوز په اطرافو کې، یعنی ځکه چې معلومات داسې دي چې په لومړي سر کې طالبانو له څلور خواوو د کندوز پر ښار باندې حمله کړې وه، آیا اوس جګړه په یو مخ بنده سوې ده که نه په شاوخوا سیمو کې بیا هم څه نا څه مشکلات شته؟
اوس مهال جګړه د کندوز ختیځ لور ته، یعنی د چرخا په سیمه کې د ګلستان قبر سره، همدارنګه شمال لور ته د کلیګاو په سیمه کې، پلی سخت په سیمه کې، همدارنګه چپرما په سیمه کې او دې خواته تلوکا د لوبیس لور ته، د چاردرې سیند غاړې ته په زاخل خوندار کې په دغه سیمه کې، او جنوب لور ته د ناصروی په سیمه کې، د ابراهیم خیلو په سیمه کې، چلامزا په دغه سیمه کې سره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. خو دغه جګړه کله یو خوانه درست کیږي کله بل سره ده چې دائم څلور خواو استقامتو کې جګړه نه وي.
بله، نو تاسو به د چارواکو سره خبرې کړي دوی څه وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته طبیعي ده چې مرګ ګروب له هم اوښتې ده، ستاسو معلومات یا ستاسو ارقام څه دي چې دا مرګ ګروب له دواړو خواو ته په کم حد کې ده؟
سلام صاحب، د کندوز سیمه د چارواکو په خبري کانفرنس کې چې په کې والی د امنیت کمانډان دوی ګډون درلود، د کندوز امنیت کمانډان جنرال محمد قاسم جنگل باغ رسولي ته وویل چې په دغه څلور ورځنیو جګړو کې څه باندې سل تنه وسلوالو طالبان ته مرګ ژوبله وښتې ده، څه باندې سل تنه هم تقیان شوي دي. دوی ویل چې اوس مهال جګړه د دوی په کنټرول کې ده او افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو وړاندې جنګېږي، او دوی ویل چې ډېر ژر به دغه د تخاب لویه لاره چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده به هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه ترسره کړي.
بله، اواریان صاحب، بیا وروستۍ پوښتنه، تاسو د تخار کندوز ترمنځ د لارې د بندېدو خبر وکړه، تیر کالم کله چې کندوز سقوط وکړي نو خلک ډېر بې ځایه سول او مشکلات خلکو ته ډېر پیدا سول، اوس حالات څنګه دي؟ خلک څه شکایت لري چې اقتصادي حالت ته دوی په کوم وضعیت کې دی؟ زمنان برېښنا جریان آیا وسته او کنهسته؟ څه معلومات لري په دې اړه؟
د د د د برېښنا جریان خو د تېرې شپې رئیس قطر سوی ده، خو اوس مهال د برېښنا ریاست کارکوونکي وایي چې دغه د برېښنا مزی د کندوز شمال ته د بلوله په سیمه کې پرې سوی ده او هلته یې دوی کارکوونکي تللي دي، کار ته جریان لري او ډېر ژر به بېرته کندوز ښار ته جریان پیدا کړي. همدارنګه په واقعیت چې یو څه دغه جګړې یو څه تاثیرات یې په منفي تاثیرات یې پرېښي دي، ځکه په ښار کې یوه اندازه خلک دا دوکاندارانو سره چې موږ خبرې کړې دي وایي چې د پخوا په شان هغه خرید فروش نشته ده، ځکه خلک وېرېدلي دي او یو شمېر خلک په کډه شوي دي له دې سیمې څخه. خو یو څه باید ووایم سلمان صاحب، چې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې دغه مرګ ژوبله چې دولتي چارواکو ویلي په دې اړه دوی څه نه دي ویلي چې څومره کسان د دوی وژل شوي دي یا دولتي ځواکونه.
بله، اجمل اریان، ساسو نه مننه کوم د ازادي رادیو درنوریدونکو له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان نو چې دغه شهر د روسي امنیتي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونو نن د قطر په پلازمینه دوها کې غونډه کې او د تیلو د تولید د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. ایران چې یو د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو دی، په دې غونډه کې له سعودي عربستان سره د اختلافاتو لامل ګډون نه کوي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه له ایران غواړي چې د تیلو تولیدات کم کړي، خو تهران وایي تر اوسه د تیلو تولید حتی هغې کچې ته هم نه دی رسېدلی چې د لویدیځ له بندیزونو مخکې د هیواد تولیدول. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او له دې سازمانه بهر ستر تولیدونکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې نړۍ ته د تیلو عرضه د امکان تر حده راکمه کړي. په دې غونډه کې له ایران پرته چې د تیلو یو بل ستر تولیدونکی هیواد دی، د شاوخوا 15 هیوادونو لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي. تهران ویلی دی غونډې ته په دې خاطر استازې نه لیږي چې سعودي عربستان ژمنه کړې چې تر هغو به د تیلو د تولیداتو د کمیدو لپاره پر یوې موافقې لاسلیک ونه کړي چې ایران هم ورته کار ونه کړي. ایران چې تر اوسه د تیلو د تولیداتو کچه له هغې اندازې کمه ده چې د هیواد د لویدیځ د بندیزونو مخکې نړۍ ته صادرول، د تیلو د تولید د کمولو لپاره د تېرې جنوري د میاشتې موافقه نه مني. تهران ویلی چې د تیلو وزیر بیژن زنګنه به د دوحه په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو پر ځای به یوازې د اوپک په سازمان کې د دې هیواد استازی د غونډې ته واستوي. ایران غواړي چې په ورځ کې 1 میلیون بیرل زیات تیل تولید کړي چې مخکنی کچې ته ورسیږي. د دوحه په غونډه کې روسیه چې د اوپک له سازمانه بهر د تیلو ستره تولیدونکي ده هم ګډون کړی دی. روسیه او د اوپک غړو لکه سعودي عربستان په نړۍ کې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره چې تیر کال یې د تیلو بیه ډېره راټیټه کړې ده، په تېره جنوري میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات به کموي. د انرژي نړیوالې ادارې د دوحه له خبرو د زیات انتظار په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه غونډه به نړۍ ته د تیلو پر عرضې ډېر کم اغیز وکړي. د کویت د تیلو سرپرست وزیر دوحه ته له رسېدو سره سم خبر اعلان ته وویل چې دی خوشبین دی چې په دې غونډه کې به د تیلو د تولید پر کمیدو موافقه وشي.
<تص->
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د پروانی خبرونی په دوهمه نیمه کې درته لرو. که چیرې تاسو غواړئ د خبرونی د موضوع په ارتباط باندې کوم سوال مطرح کړئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو سټوډیو ته زنګ ووهئ چې دا چې د دې سټوډیو شمیرې کوم دی. دا به وروسته زموږ همکاران درته ووایي او زمنان د خبرونی موضوع به هم ستاسو سره شریکه کړي. مخکمو د خبرونی په سر کې ویل په ننګرهار کې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو شمیر ملکیانو ته مرګجوب لاوشته ده. په دې اړه راپور د وخت کموالی له امله نسو خبرولی، خو په راتلونکي خبرونه کې به درته برابر کو. اوس سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو ار بیا لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه تازه راپور خی چې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې 600 ملکیان وژل شوي او څه باندې 1500 ټپیان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د 20 کلنې افغان انجلۍ بیرحمانه وژنه په کلکو ټکو وغندله. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.7 درجې و لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي.
ل رحمت الله افغان مننه کوم چې د دې مهال مهم لند خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل لازموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای سي. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس دی. اوس هم د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه لمرزي احمدزی او روچ ورپسې به د روغتیا خبرونه هم پیل سي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په روان کال کې باید د هیواد د ټولو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د نوري فایبر شبکې له خدمتونو سره وصل شي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دغه شبکې حلقوي رنګ په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار خو لږ لږ ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. انشاءالله زموږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټولو افغانستانو د ولایات او ولسوالیگان دی فایبر نوری سره ونخلول شي. البته دا پیام کال کې نه کیږي په ځانګړې توګه د ولسوالیگانو مسله چې دی ډېر یو لږ وخت نیسي، خو زموږ په پلان کې دی.
نوموړی وایي د دغه شبکې له لارې به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت معلوماتو له مخې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوي ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه ترتیب کړي ده. دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری ویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 25 برخو ویشل شوي چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شامل دي. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت یا یو اس ایډ لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغه مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پرختی اداره غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه ناجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته، چې دا مهال یاده ناروغي په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي د اټکل مخې شوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول، او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکې ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره ملمه دی، چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډېره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30، بل شمیره ده 0998 225 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دې چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلی نوم او درود په چراغ د ځمکې او د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی و سلامونو درناوی تاسو تاو تاسو دی طریقه خپل طول حوادوالو تا چپ دننه که دی که بحر دی تقدیمه هم خدای دی وی که چه زماغه گواوری او زو که ولشم دی طریقه دی تا خدمتو کم. تاسو پختنه دیابیتس بباره که دا چه دا غلط نشی یو چه دقت غواری، ځکه ډیابیټس بیل مفهوم ده، شکر بیل مفهوم ده. دا ډیابیټس میلیوټس ده، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی ده، یعنی د میلاد نه لا د مخه، یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټس د دوه لاتینی کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي، او بیټس خلال ته وایي. اغی دسی په قدیم کې دسی فکر کاو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغي په صورت کې د دې خلال ځنې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر کاو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته، نو ډیابیټس کېږي، میلیوټس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابیټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي، دا د کې اشتباه راځي. ډیابیټس په عمومي ډول په دوه ډوله دی، چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزې ډیابیټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابیټ. نو د که زموږ هدف شکرې ډیابیټس انسیپیډوس یا د بېمزې ډیابیټ چې دی، هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بل مرض دی. او که ډیابیټس میلیوټس، چې میلیوټس مزید خوګو شیان ته په لاتین کې ویل کیږي. لکه زموږ استاد خلچ مالټه وایي کنه د قند یا د شکرې د خوګو موادو نوم ته دا نوم اخلي. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلوټس بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. دغه ناروغي که ستاسو هدف وي نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوی ده. نوم یې اخیستل کیږي چې وایي زما په یاد ده د مکتوب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري. یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس خوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانز ورته ویل کیږي. دغه جزایر لانګرهانز بیا حجرات یا ژوندکې لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکې او د بیټا ژوندکې. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینې ته، ینې نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانز د بیټاسل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
بلې دغه اوریدونکی اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. توخی صاحب مهرباني
وکړئ. ډاکټر صاحب او ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو په خپل لیدنې د سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
یو خبره پیشنهاد درته کوم چې تاسو دا په همدې سیم شمیره باندې د کار نه کوي کوم دا په تخنیکي همکارانو باندې فعال کړو ډېره مننه. او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول شیانې معلومي دي په انسان څه وخت پوهېږي
ډېره مننه توخی صاحب. شمیرې په اړه تاسې وویل نو موږ تخنیکي همکار دغه ستاسې پیغام یې واورېد، حتما دغه ستونزه به حل کړي. او راځو د شکرې ناروغۍ نښو نښانو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره، ته زما خبرو ته غوږ کېږه، ان شاء الله سوال دې حلېږي. نو ما تاسو ته ارزو کړه چې دا دغسې یو ناروغي ده چې همغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده دا د پانقرانس د جزایر لانګرهانز د بیټا سل نه تولیدیږي او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد یعنې ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما ته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه که ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسیږي د ده په وجود د په حدود د 100 ټریلیونه، چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده 1000 میلیارده دی، او دغه سل ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو دغه سوځي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دی نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي. نو کچیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهان ځینی یا تولید نشي او یا تولید شي خپل معین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقی پاتې کیږي نور د وجود ټول حجرات په لګښته کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي. نو ټولې نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټولې غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د هغه د نه تولید یا د بیکفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لوړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلتر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دیسیلیتر یا سلسیسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ده چې د میلاد نه مخکې د طب علماو همدا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیازې ادرار خوږ دی ځکه شکر پکې ده کنه.
بله ډاکټر صاحب تاسو د تاریخچې په اړه مفصل معلومات مو ورکړل را به شو دې ته چې د شکرې ناروغۍ هغه اصلي نښې نښانې څه دي ستاسو په نظر؟
او دا وایم درته هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شي په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایات چې زیات کړي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېري علت هم دا ده. دوهم دا چې کله چې څونه ادرار ځای کوي ډېر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترېنه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي نو هغه احساس د ولګې کوي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زجره د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه وه مال دغه مرضي د دغه د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي یعنی انتقال طریقه لري او څنګه
انتقال طریقه لري او کنه په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي له تاسو مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه نو هغه د مخکې ورور سوال یو څه تکمیل کړم بیا به د سوال ته جواب ورکړم. نو اساسي دې ته درې پښې یا سپایه د ډیابیټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازکی دا خو ډیر غټي او وازی نه کیدی غیر د دینه دا ناروغان چون انرژی په ټول انساج ته نشته نو پندې اساس ټول وجود متاثر ده او خستگی کسالت زیلگی او د کار د کولو ناتوانی دا هغه کی چې په وروسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي وجود پښې و لاسونه کرختی احساسوي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینهو کې بیا ډېره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا د لاسه ورکوي. چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیډ یا د کاربوهایډریت اب نارمالیټي یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس یې دغه شی تشکیلوي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي. خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه که بیا اورېدونکو څه پوښتنه دي کولای شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه وروره، دا د کمساري ناروغي نه ده او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضي حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعده زمینه لري ده چې د والدینو نه کېدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور و پلار نه اولاد ته انتقالی دا کېدلی شي چې د مور و پلار نه د جین معیوبه کې د مور و پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي. یو مساعده زمینه ارثي لري نه ساري، نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده.
بلې، ذاکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ذاکر الدین له خوست نه، مهرباني. موقعیت تم لږ تغیر ورکړئ چې ستاسې غږ پرې کیږي. ښه، د دوی اړیکه کې څه مشکل وه او اړیکه یې هم پرې شوه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده او بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني. السلام علیکم. ښه، ډاکټر صاحب بل اورېدونکی، مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. مې شه فورته کې بجنې؟
مهرباني، مشنوم.
تلفون جنوب استاد.
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسو له تخنیکي همکار نه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو د شکرې ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته. ستاسو په نظر شکرې ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکونه جوړ دي او دا هر ژوندکه تغذیه نه رسیږي دا متاثره کیږي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثره کیږي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیګانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کیږي چې د زړه او د رګونو وژونکي ناروغي رامنځته کی، چې هغه هدا خپله دا لا دونه وژونکي خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکي ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي، چې په اوله درجه کې د زړه د زړه د رګونو دی، په دومه درجه کې د دماغ دی، په د سترګو د
ښه. ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به ورسو. عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې، پر ګرون متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر تکین یم د کندهار.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. مهرباني جناب ډاکټر صاحب، د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده، یعنی که انسان په بدن کې د یادی مرزي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي، او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي نه تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي، باید څه وکړي چې دغې مرضي ته ګواښ وي، هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي د بیاښې چارې په خدای وسپاره.
ډېره مننه کوو له عبدالقادر خان. مهمه پوښتنه وي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زموږ سلامونه درناوی. ستا ښه پوښتنه ده وروره، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسو زما غږ اورېدلی، ما وویل چې دا ناروغي یوه ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثره کوي د وجود، او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی، مخکې مې عرض وکړ چې سل ټریلیونه حجرات دي، دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصیږي، دا د تاثیر لاندې، یعنی په دې معنا په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثره کړي. خو ډیر مهمه چې وژونکی تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې، دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورت عموم چې وریدونه دي، شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته، چې ټول غذایي مواد رسي وجود ته، اکسیجن رسي. کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي، یعنی نه پکې تبادله د غازاتو، د کاربن ډای اکساید، د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي، یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي، چې په هغه کې ډېر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته. البته په ټوله کې ما تاسو ته ویلي چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډېر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي هغه د زړه او د رګونو ناروغیګانې دي، چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغیګانو کیږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي. نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغۍ د تاثیر تر یو حده محافظت وشي، نو زما توصیه ټولو ته دا ده اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د وجود ته رای نشي، او په دوم قدم کې کچیر راغه دا به هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکي او نه غذا وخوري. دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري. په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پوهېدلی نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي مخکې لاړه نشي زیات تغیرات په وجود کې رانولي او که نه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي. په همدې اساس ده چې طبي توصیه هم دا د هغه کسان چې عمرې د سلویخو نه واوړي دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته و نو باید معاین ډاکټر د معالجې او درملنې لاندې او که اخته نه و په هرو درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه کنه هر کال باید وګوري اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هر درې کالو کې باید نورمال سړی خصوصا هغه کسان چې عمر د څلویښتو پنځه څلویښتو نه واوړي او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډېره مننه کوو ډاکټر صاحب نه. دوستانو درې بجې دي.